what's the thing that you guys do when you do a game?
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ډیوا لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته شراغلاست نن د کال 2013 د اپریل د میاشتې 3 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د مخصن اته او کابل کې ونیمی بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 11 بجې دي پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان تر اوسه پر رسمي توګه د امریکا هغه پروندنی ګام ته جواب نه دی ویلی چې لوري یې دوی ډلې ملي مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترګری ډلې اعلان شوی دی پاکستانی څېړونکي وایي پاکستان که وایي او کنه خو د ترګرو په ضد به ګامونه اخلي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د جون تر پایه پورې به افغان کډوال په پاکستان کې پاته کېدای سي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کډوالو د پاته کېدو په اړه امریکا ورباندې فشار اچوي او داعش ترګری ډلې په کوټه کې د هغه پروندنی برید پړه منلې چې پکې څلور عیسویان وژل شوي وو او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروند په یو بیان کې ویلی وو پاکستان کې دننه جوړې دوې ډلې ملي مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر په دغه هیواد کې له وړاندې څخه فعاله ترګری ډلې لشکر طیبه زیلی ډلې دي او د دغه نمونه یې هم د بهرنیو ترګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي دي خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه رسمي غبرګون نه دی څرګند کړی لشکر طیبه ډلې په تیرو څو کلونو کې د نړیوال بندیزونو څخه د بچ کېدو په خاطر څو وارې خپل نومونه بدل کړي دي تیر کال د اګست په میاشت کې د لشکر طیبه مشر حفیظ سعید د ملي مسلم لیگ په نامه یو سیاسي ګوند اعلان کړ او هڅه کوي چې د ټاکنو له کمیسیون سره راجستر کړي او په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پروند په وسلوال برید کې د وژل سوو څلور عیسایي وګړو د وژنې پړه داعش ترګری ډلې منلې ده داعش دغه پیښه د هغه ښار په شازمان سړک باندې هغه مهال رامنځته سوه کله چې په یوه رخشه کې 15 کسان روان وو او وسلوالو ډزې ورباندې وکړې په وژل سوو کې یوه ښځه هم شامله ده داعش ډلې تر دې وړاندې هم د پاکستان په ځینې برخو کې د ترګرو فعالیتونو او بریدونو پړه منلې ده خو پاکستانی چارواکي وایي دغه ډله هلته منظم شتون نه لري د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د جون تر پایه پورې به افغان کډوال په پاکستان کې پاتې کېدای سي او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د کډوالو د پاتې کېدو په اړه امریکا ورباندې فشار اچوي ملګرو ملتونو تیر ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سوي هوایی بمباری کې د ماشومانو او عامو وګړو د وژنې د راپورونو پلټنې پیل کړې دي د سه شنبه پر ورځ خپل یو لنډ بیان کې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو معاون مشن ویلي دي چې بشري حقونو پلټنیز ډله کندوز ته رسېدلې ده چې د تیرې ورځې په بمباری کې د ماشومانو او ملکي وګړو د وژل کېدو په اړوند پلټنې وکړي دوشنبه پر ورځ داسې راپورونه مخې ته راغلي وو چې افغان هوایي ځواکونو کندوز کې د طالبانو په یو دستوره باندې بمباری کړې ده چې پکې لاس مهم طالب کمانډانان هم وژل شوي او 50 نور کسان هم په وژل شوو کې شامل دي خو په دې اړه باندې آزادو خبری سرچینو له تر اوسه پخلی نه دی کړی چې آیا رښتیا هم هلته طالب کمانډانان موجود وو او کنه او د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان ویلي اسرائیل حق لري چې په سوله ییز ډول په خپله خاوره پاتې سي نوموړي دا خبره یوې امریکایي مجلې سره په مرکه کې کړې ده رایټرز خبري اداره وایي دا خبره د ریاض او تل ابیب ترمنځ نږدېوالي ته اشاره ده شهزاده محمد بن سلمان ویلي ک چیرې سوله وي نو د دوی او اسرائیل ډېرې ګټې شریکې دي او د اسرائیل او د خلیج د همکارۍ شوراګانو ترمنځ هم ډېرې ګټې شتون لري
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
د د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو لویه خیبر پښتونخوا خبرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه سترګې او غوږ یاست. اوس مو هم په امرا ګرځو تفصیلي رپورټونو ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان کې دننه جوړې دوه ډلې، ملي مسلم لیگ او تحریک ازادي کشمیر، په دغه هیواد کې له وړاندې څخه فعال ترګری ډلې لشکر طیبه زیلی ډلې دي، او دغه نمونه هم د بهرنیو ترګرو په نوم لړ کې شامل کړي دي. خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه پورې څه رسمي غبرګون نه دی څرګند کړی. البته پاکستانی څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان غواړي او کنه خو د ترګرو په ضد به عملی اقدامات کوي. رابعه پیر ورباندې نور تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
امریکا په پاکستان کې موجود ملی مسلم لیگ او تحریک ازادی کشمیر نومي دوه ډلې تراګری ګرځولي او ویلي چې دغه ډلې د کلدم لشکر طیبه زیلی ډلې دي چې په مختلفو نمونو عملیات کوي. بل پلوته د څېړونکو وینا ده چې د امریکا د دغه پریکړې څخه پاکستان د نورو ستونزو هم ښکارې دی. سیم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل پر ویب پاڼې د وه کسانو نمونه هم د تراګرو په نوم لړکی شامل کړي دي، چې په اړه ویل کېږي چې د دغه ملی مسلم لیگ مشران او د لشکر طیبه کارکونکي دي. د امریکا دغه پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې امریکایي استازي الیس فیلز تیره ورځ د پاکستان سفر کړی او د پوج د مشر جنرال قمر باجوه سره لیدلی دي. د پاکستان د حکومت له اړخه د امریکا پر دغه پریکړې تر اوسه څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو د څېړونکو وینا ده چې اوسني سیمه ییزه او کورني حالاتو کې د دغه شان پریکړو څخه پاکستان ستونزې نورې هم سیوا کې دای سیم. په پېښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک د ډیو ریډیو سر خبرو کې فایم پر لشکر طیبه د امریکا او ملګرو ملتونو له اړخه بندیز دی. امریکا د دغه ډلې مشر حافظ سید نوم هم د نړیوال تراګرو په نوم لړکی شامل کړي او پر سر یې د لس میلیونه ډالرو انعام یې شې دی. امریکا او هندوستان تور لګوي چې په کال 1980 کې جوړه سوې تراګر ډله لشکر طیبه په کال 2008 کې د هندوستان ممبئی ښار کې کېدونکي د تراګر بریدونو سیمه وارد هم. په دغه بریدونو کې د شپږ امریکایي وګړو په شمول یو سل شپږ پیته تنه وژل سوي وو. امریکا دا تور هم لګوي چې دغه ډله د مختلفو نمونو سره اوس هم په پاکستان کې آزاد جلسې او جلوسونه کوي او د خپل عملیاتو د پاره د خلکو څخه چندې او پیسې هم راټولوي. رپورټونه دا هم وایي چې د لشکر طیبه مشر حافظ سعید په کال 2018 جنوري کې د تحریک ازادي کشمیر په نوم بل فعالیتونو ته دوام ورکړی وو او تیر کال د اګست په میاشت کې دغه ډلې لخوا د ملي مسلم لیگ په نوم سیاسي ډله اعلان شوم چې کاندیدیا په آزاد توګه د لاهور ان یو سلسل پټاکونو کې برخه اخستې وه او په زرګونو ووټونه هم ترلاسه کړي وو. په اکتوبر کال 2018 کې د پاکستان د ټاکنو کمیسن د ملي مسلم لیگ رجستریشن خواست رد کړي وو، ولې چې د کورونو چارو وزارت اندېښنې څرګندې کړې وې چې د دغه ډلې د تندرو ډلو سره تعلق دی. خو په اتم مارچ کال 2018 کې اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیسن ته د حافظ سعید ملی مسلم لیگ په خواست نظر ثانی امر کړی وو. الیکشن کمیشن که څه هم دغه ډله تر اوسه نه رجسټر کړي، خو تیر ورځې د ملی مسلم لیگ څخه د کورونو چارو وزارت څخه د اجازه راوړلو غوښتنه کړې وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، په فیسبوک باندې هم تاسو دا وخت موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی سئ، facebook.com/voa او هم دا ډول په ټویټر باندې هم موږ سره لسئ، twitter.com/voa. او اوس مو هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په مهال ویلي دي چې د امریکا لخوا ورباندې فشار دی چې افغان کډوال دي په پاکستان کې دننه وسه تلسی، او وای چې امریکا او نور نړیواله ټولنه په پاکستان باندې دا فشار اچي چې په افغانستان کې لا تر اوسه پورې وضع برابر نه ده چې ټوله کډوال هم افغانستان ته واستول سي. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه زموږ خبريال په دې رپورت کې.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلی په پا پاکستان فشارونه اچول کیږي چې افغان کډوال د هیواد څخه اونه باسي. خدا افغان جګړې د ختمېدو وروسته هرچا د افغانستان نه خپل لاس راخکلی وو او پاکستان تر نن پورې د دغه جګړې د لاسه د کړاوونو سره مخ دی. اسلام آباد کې د ترهګرۍ په موضوع یوې نړیوالې غونډې ته خپله وینا کې د کورونو چارو وزیر احسان اقبال دا دعوه هم وکړه چې د ترهګرۍ په مخې نیولو پاکستان کې امن ټینګ شوی او نن هیڅ یو جهادي ډله په پاکستان کې فعالیت نشي کولی. امریکا، افغانستان او هند په پاکستان تورونه لګوي چې د حقانی شبکې او طالبانو په شمول د ګڼو ترهګرو تنظیمونو پالنه د پاکستان استخباراتي ادارې کوي او دغه وسلوالې ډلې د پاکستان د پولو نه بهر ترهګریز بریدونه کوي. ښاغلی احسان اقبال ویل د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان خپل 6000 وګړي بایللي دي. ترهګرو د پاکستان په ټولو طبقو حملې کړي. جمعتونه، کلیساوې، روغتونونه او مزارونه هم د ترهګرو د بریدونو څخه خوندي نه دي پاتې شوي. هغه ویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي او نن د دلته نه ترهګر په تیښته مجبوره شوي.
ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دیٹ ہاؤ یو ایس گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو پرسویڈ گورنمنٹ آف پاکستان دیٹ اٹ شوڈ گو سلو آن ریٹرننگ افغان ریفیوجیز ٹو افغانستان بیکاز دا گورنمنٹ آف افغانستان از ناٹ پریپیئرڈ ٹو ایکسپٹ دا برڈن آف انفلکس آف ریفیوجیز ہو ول بی ریٹرننگ ٹو افغانستان. سو پاکستان شوڈ گو لٹل سلو on returning these refugees.
احسان اقبال وایي زه اوس اوس امریکې ته تللی وم او د امریکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خپل سینیټ ته ویل غواړي چې پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو عمل رو او یا یې ودروي. ولې چې افغان دولت نه خو د ستنېدونکو کډوالو د خصمانې توان لري او نه هلته حالات د دې برابر دي چې کډوال ستانه شي. خو پاکستان په دې نظر دی چې کله افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي نو پاکستان کې به امن نور هم پیاوړی شي. په دې وروستو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمیز اړیکې توجنی شوی، پاکستان د خپل خاورې نه د افغان کډوالو په واپسې ټینګار کوي او دریز لري چې د افغان کډوالو په جامه کې پاکستان ته ترهګر راننوځي. خو افغان دولت وایي چې پاکستان د افغان کډوالو مسله د یوې سیاسي آلې یا وسلې په توګه کاروي. افغان دولت په خپل خاورې د کیدونکو ترهګرۍ تر شا د پاکستان لاس ګڼي او وایي پاکستان طالبان په خپل لاس کې نیولي او افغانستان کې پرې ورانکاری کوي. خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای افغانستان کې ناامنی د افغان دولت خپل کمزوري ده او دا چې پاکستان په خپل خوره د ترهګرو ټوله جالي ختم کړي. د شمیرو د مخې دا محل په پاکستان کې د یو ملیون نزيات رجستر افغان کډوال جون کوي. خو د دې تر څنګ خوښه اتلکه هغه افغان کډوال هم په نږدې وختونو کې په ګوته شوی چې د کډوالو د کیمپونو څخه بهر استوګنې لري. تیرونه د پاکستان مرکزی حکومت په خپل خوره مشت رجستر او غیر رجستر افغان کډوالو پاکستان کې د استوګ نموده تر 13 جون پورې غزولې و.
کرمنو اوریدونکو، تاسو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر احسان اقبال خبري واورېدې. د افغان کډوالو په اړه اوس هم یو مرکې ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د جون د میاشتې تر پایه پورې به افغان کډوال په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. د خبري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د ادارې ویاند قیصر افریدی په پېښور کې زموږ خبریال حمیدالله سره کړی دی.
تفصیل افریدی صاحب، دا وخت څومره افغان کډوال چې کوم دی هغه په پاکستان کې میشتي او د واپسې چې کوم خلک روان دي نو پای کې اوس صورتحال لیتون دی پکې راغلی دا کنا هغه کې کلارې دی پکې
داسې ده چې په پاکستان کې اوس هم سور رس لگا کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي. په صوبه کې مختلف ضلعو کې دي. تقریبا 9 لکه افغان کډوال دلته کې دي. دې سره سره په بلوچستان کې تقریبا 3.5 لکه کډوال دي. دغه رنګې په سندھ کې دي 2.5 زره. ورسره ورسره په پنجاب کې تقریبا د 1.5 لاکھ زیات دي. او دغه رنګې په آزاد کشمیر کې نو د افغان کډوالو چې کوم دغه تقریبا د 2002 اوسه پورې تقریبا 3.5 لکه خلک چې کوم دي هغه افغانستان ته واپس تللي او د دې لکه د وینټر بریک ته پر مونږ تقریبا د دسمبر نن تر 28 فروری پورې اتمشتم فروری پورې مونږ خپل سنټرز بند کړی و. زمون سنټرز په کوټه کې دی په نوخار کې دی په خیبر پختونخوا کې. نو د درې میاشتو لپاره دا مونږ دا سنټر بند کړی وي او اوس چې کوم دی د مارچ د میاشتې نه یعنی فرسٹ مارچ نه والنټری ریپیټریشن چې کوم عمل دی هغه شروع شوی دی. نو تقریبا 2000 خلک اوسه پورې یعنی په دې یو میاشت کې 2000 خلک اوسه پورې افغانستان ته واپس تللي دي. نو اوس موږ ګورو چې دا رفتار لکه دا مومنټم به زیاتېږي. نو د دې چې کوم دلته کې سټے ده هغه وی چې کوم پروف آف رجسٹریشن کارډز دي هغه تر 1 جون پورې دا وی لکه میعاد دی دلته کې. نو گورنمنٹ یو اسٹریٹجی دے سر یو اسٹریٹجی ہم اناؤنس کری و چیز آگے مختلف کمپوننٹس دی. پہلا کمپوننٹس خدا و چکم بارڈر دے اگر مینج کر دے شی چکم دا افغانستان سر کم بارڈر دے اگر مینج کر دے شی ور سرا ور سرا دا ریفیجی لا دا پارا خبر اتری روانی دی چکم پا پاکستان کی چونکہ ریفیجی لا نشتا دے نداغی دا انیکٹمنٹ دا پارا ہم لکا کیا کابینی وزارتوں نے تبھی دی تاسو پر ریفیجی لا باد کاروں کے چبیا لگا تاسو مطلب دا فیصلہ کو ریشی چی سوک ریفیجی دے سوک ریفیجی نہ دے. اور دزی سرا سرا دا ویزا رجیم فلیکسیبل ویزا رجیم دے پارا ہم لگا حکومت خبری کری دی اور پاغے باندھی ہم کار روان دے. نو دا دا یو الٹرنیٹ یو آپشنز بھائی دا افغانان سرا دا افغان ریفیجی سب ریفیجی دا کڈوال سر. نو پدے کی ویزا رجیم کی مختلف کیٹیگریز دی چی پاغے کی دا میڈیکل ویزاز دی دے پارا پدی کی دا اسٹوڈنٹ دا طالبان بانو دا پارا دی سکل ان سکل لیبرز دا پارا ویزا بئی اور سرا ور سرا ٹریڈرز دی بزنس کمیونٹی دا واغ خلق چی کم دل تکی لک چاچی ودن کری دا وی دا پارا پا دا ویزو بندوبست کی. نو دی کی با لک دا فلیکسیبل ویزا ریجیم دے دی بانی کار روان دے دا با یو الٹرنیٹ آپشنز بور دے لکی. نو پا پاکستان کی اس دری کیٹیگریز آمانا شون دی
گیسر بریدی سیب کرا تو ہے چھے پروستے ہو کے دا افغان کڈوالو دا نملکن یو نوی پر زخم دا یونیسیار پا مدد باندے شئے ہوا. نو اس آغا افغانان پا کم دا کشمال شوی دی او سمرا کیٹیگریز دی دلتا چھے دا افغانان آو پاکستان کے میشتی
دل تک پا پاکستان کی بنیادی طور باندھ درے کیٹیگریز دی. یو خو آغا خلق دی چی کم لکا رجسٹرڈ افغانان دی چا سر چی پروف آف رجسٹریشن کارڈز دی اور چا سر چی ریفیوجی سٹیٹس دی. نو آغا سور لس لکا دی. دویما کیٹیگری آغا خلق دی چی کم دا نیشنل ایکشن پلان نہ پس چی کم گورنمنٹ آف پاکستان یو ڈیسیجن واغستو چی مونگ با دا افغانان به رجسٹر کوو او دی ته مونږ اے سی سی کارڈز ورکو مطلب افغان سیٹیزن کارڈز به ورکو. نو په تیر کال په جولای کې دا ایکسرسایز شروع شوی او دی د پاره دی مختلف سنټرز کولاو کړیو د نادرا په مدد سره او د آی او ایم په مدد سره. په دې کې زمونږ داسې هیڅ داسې سکردار نو خو لکه دی د پاره مونږ ایڈوکیسی کړی او مخکې نه. نو تقریبا 9 لکھ خلق گورنمنٹ آف پاکستان رجسٹر اور دی تے افغان سٹیزن کارڈس یعنی اے سی سی کارڈس چکن دی اغب تقریبا س کسان تے ورکڑی دی س اسپم ور ورکی اور درے ماہ کیٹیگری دا چھ نخو آغوی پا نخو آغوی سر پروف آف رجسٹریشن کارڈس چھ دی اور نہ آغوی لکا دا دی تیر رجسٹریشن دا مستفید شوی دی دا اپرچونیٹی ضائع کرے دا. نو دا افغانان چکم دی اغا انڈاکومنٹڈ افغانان دی تویلی شی چی دا غی تقریباً دا سیفران دا اعداد و شمار پا مطابق باندی سلور لکات تقریباً سا خلق دی. نو گورنمنٹ کا بیا دا سی سا یو ایکشن علی دا جون نپس. نو آغی با اول دا دریم نمبر کیٹیگری چکم افغانان دی چی نا دا غی سرا پروف آف ریجسٹریشن کارڈ شتا دی او نور سرا اے سی سی کارڈ شتا. نو دا خلق چکم دی دا خلق به گورنمنٹ د دی ڈیپورٹیشن مطلب د دی یو کاروائی به سٹارٹ کئی. مو بیا هم لکه یعنی سیار دا وای مو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر دا خبر کو چی بیا هم دی سر دیم لکه نرمی دا غشی اکڑلی شی. نو دا سلور لکه خلق چی کم دی آغا به کمی بیچ پا فرسٹ فیز کی گورنمنٹ دی خلاف صدا سے یو عمل کی چی یا وطا ہوئی چی تاسو والنٹری لاڈ شید پل وطن دا
ڈیرہ مننا کسر پریزی سے دوائی سا امریکا ڈیوہ ریڈیو ٹیلی ویژن سے خبر کولے
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوریدل چې څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دی
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
قدر منو اوریدونکو او سمزو د پاکستان بلوچستان یالت ولوریته چری چی په مرکز کوټه کې پروند په وسلوال برید کې د بجلسو څلورو عیسائی وګړو د وژنې پړه د عیش ترګری ډلې منلې ده. دا پېښه د هغه شار په شا زمان سړک هغه محل رامنځته سوه کله چې په یو رخشه کې 15 کسان روان وو او وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. په وجلسو کې یو شزه هم شامل ده. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
په دوی کې د درو عیسائی لژکیو مړې نن د هوایي جهاز په ذریعہ باندې لاهور ته ستانه کړل. د یو د جنازې مراسم بیا دلته په کوټه کې ترسره شو. دغه عیسائی لژکی د ایستر د دستوري د لمانځلو لپاره کوټه لراغلی وو. د عیسائی مذهب سره اړه لرونکي لژکی تیر ورځ له شاه زمان سړک څخه د پرویز له کور څخه پرکشه کې بازار ته روان وو چې ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې چې په ترس کې څلور کسان ووژل شو. په وژل شوو کې یوه ښځه هم شامله وه. یوه اته کلنه ماشومه سهار پرویز بیا کاری ټپي ده چې اوس یې په هسپتال کې درملنه روانه ده. پرویز د دوی اخشی وو. د سریاب د پولیسو تانې د نامعلومو په ضد باندې قضیه درج کړله خو پولیسو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د مسلم لیگ نون سره اړه لرونکی د کامی اسمبلی غړی خلیل جارج د دغه پیښې په کلکوټو کې غندنه وکړه او د دغه پیښو د پلټونو غوښتنه هم وکړه.
اور اس پر بھی جے آئی ٹی بنائی جائے. کیوں نہیں جے آئی ٹی بنائی جاتی؟ دوسرے اہم کاموں پر ہر سپریم کورٹ کے جج جی آئی ٹی بناتے ہیں، ایسے کاموں پر کیوں نہیں بناتے؟
پر دی دی دا گڑو پلٹنو ڈالا پرانستل سی ولی پر دی باندی جی آئی ٹی نے جوڑ جی دستری محکمے قاضیان پر ہر مہم پیش باندی جی آئی ٹی جوڑوی پر دا ڈول پیش باندی ولی نہ جوڑ جی.
جب یہ ہمارے چرچ میں واقعہ ہوا کچھ نہیں ہوا، ابھی یہ واقعہ ہوا اس پر بھی
تر دې له مخز موش پر کلیسا باندې برید وسو چې هیڅ نه دي سوي او اوس بیا د یستر د تیرې دو ورسته دغه پیشه را منسس ولا. دا پیشه تیر ورځ پر داسې محل باندې را منسس ولا کله چې عیسائی لژکیو تر دې ورځ له مخه د یستر دستوري تر سره کړی. په کوټه کې یو ځل بیا هدفي وژنې زیات سوي دي. تیر ورځ هم د دوه څلور عیسائی مذهب په شمول باندې 15 نور کسان هم وژل سوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن، کوٹا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00120520503.
دا د وایس اف امریکا جوړه کړمن اوریدونکو او اوس هم یو بل رپورټ ولور د ساسو پام را ګرځو. د پوجي عملیاتو له عمله د شمالي وزیرستان څخه به کور سوي هغه کډوال چې د ډیورن تر کرشي اخوا د برمل په سیمه کې پراته دي، هغه وایي چې ډیر د غریبۍ ژوند دی او د کار روزګار موکې ورته نسته او غواړي چې د خپل کورونو ته زر تر زر ستانسی او خپل د ژوند عادي چاري پایل کی. تفصیل راکوي عدنان بیٹنای په دې رپورت کې.
سمیر خان تعالی نو که څنګه دای دا ګولونه کینتا ځون ورو راځي میز د ګولونه کینتا اني ځا خلک نه ورتلای شي مدا میز پتا ما یار هغه خان ته یار خلوصا کو او نيشته ای ځاتې مین دا انګور اډل یار میز په نشاخاتي نه پرېږي. میز نشاخاتي عدنان بایداس کشي کوي او ټیپو کیوا ته پونچاچه د سارایي سمالي وزیرستان ولدار په آباد مانی.
نو اوس څه صورتحال د تاسو سره حکومت سره جرګه مرکه وکړه؟ پولیټیکل خو چې په ډیوه باندې خبرې کړې چې دې خلکو سره به زه خپله جرګه کوم.
د بالکل می سره هیڅ یو خبره نه تو کړی نه جلګه سره کړی دو نه په جلګه مشون می سره لړل دي می بنو کډر مشون دي او می سره نه تما سروا کې نی ولای دی نه پر چکل ولې نی ولای دی هیڅ نه دی ولای چې کین د درمل کاټي دا می په هر انګ پوتري می خاص لاند ان یار ونه غوړي می ځان غوراټه ته غاټه کرم خانه ویني دي خوست دی یارې او بیا د نس خلک نن به ادارا یو تا ګرمي ته چې کا په سره یوره کې وخت راوي چې په تانګي کې ته په باندې په کین کې وخت راوي یو ګا پر خوري دیلم د تیر ادو بیا نشته چې تا کین تا نور څه کین کې نشته نه ټانر کوي چې ته خپل وطن ته واپس کاو د تای چې کډوا کولا باندې لور کې درې کولا باندې لور ته په کین کې وخت راوي میز بن کولې کین وخت ما خوینې نه میز دا شي چې کنه نشته د کین وطن کې شوې نشته د غلاند بیا خپل څه کوچې میز خپل سامان دې مولې سره بغا ولناري ګوروې کلوډل یار میز پاغا لور
او دغه پښتنه چې خوست په لاره خو د افغانستان چې مشته کډوال را روان دي خوست په لاره چې تاسو ته څه مشکل ده ولې په غیلار نه راځي
او مې تاسو باندې دا مشکل دی چې نیس او بار اتره کې ته مزال دې ډېر مولې نه دای دا نیسه لاره یې مزدا نه سي په شپه تازه را په پونځه زرا بیا زره پرې والا راځي بیا چې لاره یې نیس بیا یې بیا می سره لګاډ ایو ار ساډی سره لګاډ ایو لاره یې مزدا یې مشول غره کاروبار او په شاول کار ساډی سره لاره یې غاډو بیا دې تیا یې چې ته لاره یې ما دی آیا با بنو تا دغه سروشا یعنی چې بنو تا لور شي مش په وطن کې دره جایجات نشه چې نیږي الله سلاګه یا دوه لاس لاګه ریپای په وشي خو موږ نه چلارای پته کیږي د کانه سامان دینه دي سپر پارتي نه دي نور سامان دینه دي دا چې موږ نشو وړای موږ یې چې په دانی ارمی نه درېم او نو سي پاکستان ته درېم چې نشه خپل سامان نشو
نو اوس صورتحال څه ده آیا تاسو جرګه غواړي حکومت سره تاسو څه کول غواړي حکومت سره
او میر عدنان بای بالکل دا سی چې می سره د خامه خدالمن خلق د لوړه پرې کینه میر تا پر پرې دغه خلک سره د خامه خمشت کوشش دلګا وشي ګوښه مذاکرات می سره وشي می ځخ په خلق نه ورګړډوي په دامي نش نراوي میش په یار نه درې مینال یار غوړي چې نو په زړه کې شتا غو می ځ په افغانستان کې پوتې شي او می ځ پاکستان ته داس نه غوړي چې می نه وکړې ګاډي سامان دینه پوتې شي
یو ان سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره ده او هغه د کډوالو د تحفظ یا د هغې د خیر شګړې د پاره کار کوي تاسو چرته د هغې سره هم تماس نیول د پښتنې مو کړی دي د خپل زوردلې حالت مو ورته مخې ته کړی ده
بالکل دغه یې سوار ولا چې کیندي دا په میز بالکل زتا چې میز بالکل می جا یو څه په میز هاور نه کونې نه سوار ولا می سره رابطه کړی دو نه بل شا سره کړی دو می خاص داس پوتې یادنان بای کاش په نغه بو نه کا چې څه معلومات نه کو په غره کې کا پوندل چې څه معلومات په دې مورې یې علاج پاتې چاته نه لګي می دا زون تا پوتې شې چې می ته هاور فړای نه شته چې می خاص منظر پښتو نه وک بل څه می شتلار مشر تاریخانه کو جوړا می ډېر تکلیف ستونزه سره مخ مخ
او دا به تاسو څومره کور نه یې
او دا غنیس و مخ کې واکه زیوت کورانه یو څورل سپینځل زرا کورانه وی بیا مخ کې د انګور اټی په لار داس خال ډیر وو وته او یس می جو ټوټل و نیم زرا و زرا کورانه پوتي
او تاسو د منظور پښتون ذکر وکړای اغه ته سو ویل غواړي ک تاسو وای دی و په لار به تاسو د اواز اغه ته مور رسیږي
او زمو چې دا کیما پېښور جلګارونه د پدا کې خمه خچ دای په می خبره وکړو او منظور پښتون تمې زار زچ می د سره وګاو گاوی لاړی او میش تر خامه خدا یو هاورم ده وکو میش در تکلیف سره مخامخی او تن نظر کاډی میش سر غلی دوا درې کولا شی دا میش مشومان به زای شوی دینه سبق ولای ده دا خاص په خپل مشون ته به وتلی بالکل چی سبق نه دا ولای تعلیم نه پوت شول او میش دا سی چې میش سره دای خامه خبو میر هاور وکو میش دا لاند دل یارو غوړي میش دا د کین د ګرمای نه باز کو ده بانی نه میش دا خپل وطن ته دغه ډایرک سمنده سره ولای شي
ډیره مهرباني چې تاسو دیوا سره خبرې وکړي
ډیره ډیره مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403
ګلاو قدرمن اوریدونکو لویه خبر پښتونخوا خبرونه ته یوه بیا هم شرغ لاسته نن د کال 2013 د اپریل د میاشتې درېمه نیټه ده. وخت سوې دی په پېښور کې د ماخستن اتنیمي او کابل کې اته بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوولس نیمې بجې دي. قدرمن اوریدونکو نن هم په یو ټاکل شوې موضوع باندې خبرې کوو او دا موضوع د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه پرمختګ او ورسره څه چیلنجونه به ورپېښو په دې باندې به خبرې کوو. دې تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتني ټولنه باندې په اغیز به هم موږ بحث کوو. قدرمن اوریدونکو دا وخت هم د ټلیفون په لیک را سره ملګری سوی دی واحد فقیري صاحب چې په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو کارپوه دی. فقیري صاحب ستړي مسئ او په خیر علی. ډېره مننه او کور مو ودان. تر ټولو لمخه کې د نړیوالو چارو د کارپو په توګه راته وایسته چې له دې ځایه یعنی په امریکا کې میشت چې تاسو یاست له دې ځایه تاسو هلته په پښتني ټولنه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ اغیز ته څرنګه ګوري؟
زما په نظر چې د دې غورځنګ اثرات نهایت مثبت دي او په مثبت اړخ کې لومړی زه دا فکر کوم چې موږ پښتنو ته څه کده د لردي او کده بر پښتنو ته عموما دا ویل شوی و چې پښتانه اتفاق نه سره کوي، پښتانه پر یو سیاسي تمرکز باندې نه سره راټولېږي، پښتانه نشي کولای چې یو سیاسي حرکت رامنځته کی او هغه ته دې تداوم ورکړي. دا غورځنګ یو کار چې وکړي دغه تلسمې کې مات کړي نیوي تر دې حد پورې دا خبره کمزورې کړله او دا وښودله چې چیرې یو څو متحد ځوانان سره یو ځای شي، یو مشخص اهداف ولري او سپیڅلي اهداف ولري، هغه کولای شي چې د خپل ولس د پاره هم کار وکړي او هم د خپل ولس پر ځان باندې راغونډ کړي او هم د خپل ولس ملاتړ ترلاسه کړي. زما په نظر دغه د تلسم ماتول د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لوی کنټریبیوشن دی، یو لوی د پښتنو د مبارزات لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده او دغه کچیر دوی دا دوام ورکی زه فکر کوم چې دا به پښتنو ته نور هم د دې دغه ورکی تشویق وکړي چې نور ګډ کارونه سره وکړي.
لکه څنګه چې فقیري صاحب تاسو وویل چې یو تلسم مات کړ، دا خبره غلطه ثابته کړه چې خلک به وویل چې پښتنو په یو خبره اتفاق کړ دی او خبره دا ده چې اتفاق به نه کوي.
بله
او فقیري صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل چې ځوانان ورته تشویق سي کتر اوسه پوری وکدل سي د غورځنګ کده بلوچستان پښتني برخو ته سفرونه کړی دي په جوب کې په کله سیفلا کې په کوټه کې ډېری غټي ولسی غونډي جوړ کړی دي. په اتم د اپریل په پېښور کې هم جلسه دا ویل کیږي چې دا به هم یو ډېر غټه جلسه وي. پښتنه دا چې آیا دا غورځنګ پښمیر یعنی د نفرو پښمیر باندې توجه ورکی او ک په محدود مخلصه خلکو باندې چې ودغه کم فکر چې دی راوړی دی و میانته لدغه سره مخلصي هغه ته توجه ورکی،
یعنی دواړه خو به مهمه یي مګر صداقت او خلوص ډیر زیات مهم دی په دا شرکتونه کې. په چیرې په د دې په مشرانو کې پرشتیا سره هم د کترو څه چې ثابت کړی ده دا خلوص وساتي، دا پاکي وساتي. زه فکر کوم چې د دې هغه د قوت ټکی به دا غوي چې وطن ته داش کار کوي و پښتنو ته و دې خلکو ته داش کار کوي چې د دې بچان چې دي هغه ټول غل نه دي، هغه ټول دوکباز نه دي او هغه کولای شي چې د مقدس هدف لپاره سر راغونډ شي او لاسونه سره ورکړي او په ګډه کار سره وکړي، همکاري سره وکړي. دغه یعنی د خلوص مسله باندې ډېر زیات سره تاکید باندې وکړي، ډېر زیات څنګه باندې وکړي، ځکه زموږ عموما په مشکې او پښتنو کې دا اعتماد ډیر کم شوی دی سیاسینو باندې ځکه سیاسینو ډیر بد لوبې کړي دي خلک یې خص کړي دي د خلکو اعتماد یې تیزر به ورسولې ده نو که چیرې خلوص موجود وي او دغه مات اعتماد بیرته ورغول سي بیرته اعاده سي دا به تر ټولو لوی لوی لاسته راوړنې وي او تر ټولو لویه کنټریبیوشن به وي د پښتنو مبارزات.
واحد فقیری صاحب یو بل خبر په داسې حال چې په پښتني ټولنه کې یو شمیر سیاسي ګوندونه هم موجود دي، ملت پاله ګوندونه هم موجود دي، بیلابیل نارې هم دي، له ډېره وخت راسي هم خپل تګلارې اعلان کړې ده او سیاستونه هم کوي، تر پارلمانه پورې هم رسیدلي، تر کابینو پورې هم رسیدلي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ په ډیر کم وخت کې، بلکې زه داوم چې په هیڅ نه وخت کې هم ډیر محبوبیت ترلاسه کړی، د دې وجه ستاسو په نظر څه کېدلی سي؟
یو خو هغه عیني شرایط دي، عینیت زما په نظر چې په پاکستان کې دغه روان ظلم کې ورته وایه یا تعدی ورته وایه، دغه بېزوري چې د پښتنو سره سره ده، دا وه یو خپل نهایي حد ته رسېدلې وه، او زموږ ستاسې په قول په اصطلاح چاړه نور وه اډوکې ته رسېدلې ده. نو دغه په خپله یعنی یو دغسې یو موومنت ته، داسې یو غورځنګ ته هلته د هو احساس او ضرورت و چې د خلکو دغه آواز راپورته کړي. دغه پخواني عذاب زه فکر کوم چې په دې کې ناکامه سوله چې د خلکو لپاره یوه نوې لار پرانیزي، یو داسې لاره پرانیزي چې د دوی غوښتنې د دوی ارزوګانې پشکې تمثیل شوي وي، او ځکه هغوی عموما هغه سنتي هغه ټریډیشنل پالیټکس مخته بیوي او هغه نور کار نه ورکوي. دا پخپله یعنی د پښتنو د غورځنګ دا یو اړخه بلې دا دی چې نور هغه پخوانی هغه سنتي سیاست نور کار نور کوي، باید نوې لارې ولټول سي، د نوي میتودونو څخه دغه استفاده وسي، پر نوو مفکورو باندې باید تمرکز وسي.
یعنی تاسو وایاست چې ملتپاله ګوندونو چې د پاکستان کې کم پارلماني سیاست کاو هغه تګلارې ناکامه ده، او کله دې خپل تګلارې یا چې کوم منشور په اصطلاح باندې هغه ناکامه ده؟
زه فکر کوم چې پارلماني پالیټکس د هغه ملاتړ کوم چې خلک پارلمان ته ورسي، خلک پارلمان کې، مګر دا د خلکو غوښتنې باید منعکس کړي، د خلکو هغه عینی هغه روزمره چې خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي هغوته باید توجه وکړي، او خلک باید د خپلې غوښتنې په دغو سیاسیو کې وویني. دوی باید وکړي دغه کار زشم نه وي سوی، دغه کار یې نه و کړی، خلک یې هېر کړي وه، د خلکو غوښتنو ته شا کړې وه، یوازې د شخصي د فردي یا ګروپي ګټو د تزمین د پاره کار کول سړی د خلکو څخه جلا کوي، د خلکو له ملاتړ ځنیا کموي، او زه فکر کوم چې دغه لوی بدبختي دا ده چې دی یوازې پر پارلماني سیاست باندې تکه کړی وه، ولس یې هېر کړی و، د ولس غوښتنې یې هېر کړې.
او منظور پښتین په ورستیو کې یو بل خبره هم کړی ده، د افغانستان په پښتنو هم ژغ کړی دی چې هغوی دې هم خپل د حقونو لپاره ژغ پورته کړي او هم دغه ډول د میدان ته راوځي لکه څنګه چې دوی راوتلي دي. دغه تاسو څنګه ګورئ؟ غوا هغه د یو پښتون په حواله سره څه سیاسي برخه ده یا سیاسي خبره ده، او کنه په افغانستان کې پښتانه بیا له یو بیلې وزې سره مخ دي؟
زه فکر کوم چې زموږ درد مشترک دی، موږ د یو مشترک دښمن سره مخامخ یو، کدا څه په لار کې دي او که په بار کې دي، موږ تر ستم لاندې خلک یو، او زه د منظور پښتون دغه غږ استقبالوم، بدرګه کوم، او پر افغانانو باندې هم غږ کوم چې سره راغونډ شي، خپل د فرعي موضوعات پرېږدي، پر هغه اصلي موضوعاتو باندې تمرکز وکړي، او دغه لارې چې د عدم تشدد ده، نان وایلنت ده، دغه څخه استفاده وکړي، او له دغه لارې څخه د خپل ولس د ژغورنې لپاره، د خپل وطن د ژغورنې لپاره لاس په کار شي، ځکه هغه ظلم چې نن ورځ په افغانستان کې روان دی ښایي تر پاکستان ډېر زیات وي، مګر متاسفانه موږ افغانانو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلي چې دغسې یو حرکت په ځان کې پیدا کړو، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک چې پیدا سو په لرو پښتنو کې، امید دی چې په موږ هم راویښ سو او موږ هم دغه لار تعقیب.
او فکر صاحب، په پاکستان کې د نننه چې کوم ملت پاله غوندونه دی، آیا د پښتون ژغورنې غورځنګ و هغوی ته څه خطر دی؟ د هغوی وتګلارې ته، د هغوی چې کوم شعارونه دي، هغو ته څه خطر دی؟ ولې چې یو سیاسي ګوند په رسمي توګه خپل فعالین منع کړي دي چې تاسو به د پښتون ژغورنې غورځنګ و جلسو ته یا بیا نورو فعالیتونو کې برخه نه اخلي؟
واقعا یعنی دا به اتمن بوي، اتمن بدانوي نوې جریان دي، ډېر زیات خلک یې ځان ته راجلب کړي دي. هغه سنتي، هغه پخوانی انانوي پالیټکس ته شا کړی ده، نوې مفکورې رامنځته کړي دي، د نوې لارو څخه استفاده کوي، او حتمن هغه زاړه سیاسیون ته خطر موجود دی. دا په هر وخت کې راځي چې نوی جریان راپورته شي، نوی خلک راپورته شي، زاړه وارخطاوي، زاړه د ناامنۍ احساس کوي. زه فکر کوم چې هغه به هم ناامنه وي، مګر د هغو لپاره به بهتره دا وي چې د دغه جریان سره لاس یو کړي، ورسره یوځای شي، او دا حق غوښتنې، دغه شی غوښتنې چې دا خلکو راپورته کړي، تر دې ملاتړ وکړي او د خپلو ځوانانو سره ودرېږي. ځکه نور چې ما د مخه وویل، نور هغه زور سیاست، هغه زړې لارې نورې ختمې شوي دي، د منځه تللې دي او بېکاره شوي دي. بعض نوي لارو ته مخ کړو، نوي میتودونو ته مخ کړو، او نوي مفکورې را وباسو چې هغه دغه مفکورې دي چې باید پر واحد مرکز باندې راټول شو او د نوي مفکورو څخه دفاع وکړو.
فکر صاحب له موږ سره اوسه، زه به قدر من اوریدونکو ته ووایم چې موږ به د هغوی ټلیفونونه هم اخلو په دې خپرونه کې، دیم کولی شي چې را سره برخه واخی او که څه پوښتنې لري هغه هم مطرح کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 202 205 04 03، بل شمیره ده 0800 00 09 00. فکر صاحب، د نړیوال ټولنې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مطلب د هغه به څنګه عکس وي و نړیوال ټولنې ته؟ البته امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال ادارې خو دا یو خبره کړې ده چې د دې ژاغ دی واورېدل سي، خو په عمومي توګه په امریکا کې، په اروپا کې، د دغه هیوادونو په پارلمانونو کې ستاسو په ګمان دغه غورځنګ ته څنګه کتل کیږي؟
زما په نظر د پښتنو د غورځنګ سره او د پښتنو د عمومي غوښتنو سره ډېر ظالمانه برخورد کیږي په غرب کې، او په هیڅ وجه هر کوم چې شاید باید دی هغه څه توجه نه ده ورته سوی. تاسو ګورئ چې حتی په لوی لوی اخبارونو کې چې په امریکې کې دي، چندان په دې باره کې اصل خبرې نه کیږي چې داسې یو لوی جریان پورته شوی د پښتنو دی، او هغه همدان عدم تشدد لاره غوره کړې ده، سوله ییزه لاره غوره کړې ده. زما په نظر دغه بې توجهي د پښتنو دغه یو مهم جریان ته په خپل ما ځوروي، او د غربي مطبوعاتو یو نوی دومخی او تر هغه هدف پورې منافقت ماته شي چې داسې یو لوی جریان چې په زرهاو خلک یې پر ځان باندې راټول کړي دي، او په میاشت میاشت دا تقریبا کېږي چې مبارزه کوي د حق او حقوقو دپاره، د ډیموکراتیکو حقوقو دپاره، مګر دغه لوی لوی اخبارونو، دغه لوی لوی سازمانونو چې د بشر د حقوقو دپاره کار کوي یا د نورو د ډیموکراسي دپاره کار کوي، هغو اصلي وجه ته هیڅ نه دغه نه دي کړي، توجه یې نه ده کړې. دا زما په نظر هغه تبعیض شي، هغه یو نو تبعیضي چلند شي چې د پښتنو سره په دا څو کالو کې را روان دي، او پښتانه یوازې د تروریست، د ترهګر، د افراطي په نامه مشهور شوي دي، او دغه ټاپه عموما د هرې خواسه په دې باندې لګول شوی دي چې دا خلک پرته له افراطیاته، پرته له تشدد څخه بل کار نه لري، او د دشمن قوم په صفت سره پیژندل شوی دي. په دې کې هم غربي مطبوعاتو ډېر منفي رول لوبولې دي، او هم زه فکر کوم پاکستاني مطبوعاتو او سیاسيانو په دې کې ډېر مهم رول لوبولې دي چې سره کوم د پښتنو حقا مبارزات ور خراب کی، بدرنګ کی، او پښتانه د تروریستو، ترهګرو، دهشتګر په نامه وغرب ته پیژني چې هم دا خلک په افغانستان کې ساسي په مخالفت کې ولاړ دي، او هم دلته په پاکستان کې ساسي په مخالفت ولاړ دي. اصلي مشکل دا خلک دي. زه فکر کوم چې ډېر سازمان یافته، ډېر پلان سوي تبلیغات په دې برخه کې شوي دي، او د دې سره باید جدي مجادله وشي.
فکر حساب له دې سره تړلې یو بل پښتنه هم لرم، خو څو اوریدونکو دي ټلیفونونه کړی دي. ل 400 څخه ګل رازق روړ دی، دا غ پښتنه به هم واخلو. سړی مسې ګل رازق صاحب، په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مسه.
زما سوال دا چې پښتانه مسلمانانو په دا یو لوی سازش روان دي غزي ملکونو له لاسه.
مثلا څرنګه؟
یوزي به دنیا کې هله ختمېږي چې امریکا، انډیا او اسرائیل خپل پالیسي بدلې چې د مسلمانانو ملکونه فریس او پتاخې ډز نومي کوي.
تاسو څه پښتانه لرئ ګلرازي کوروره؟ ګلرازي کوروره پښتانه لرئ؟
دا پښتانه نه ده کابل، کابل د مسلمان مرزي د امریکا
او لکل عبد الله څخه حمید الله ورو ټلیفون کړی دی. ستړي مسي په خیر علي.
سلام علیکم کاکا، په خیر.
شکر دی، ډیره مننه. څه پښتنه بلل؟
په کې دي شاکم شاه درو مېلما سلامونه وایي. بعد سلام
علیکم. سلام.
چې دا سیاسي خلکو باندې باندې چې کوم خبره وکړه بالکل درست ده. هر وخت خو نو موقع نه چې د عوام د فارغ د موقتی ورکی او د موکې د فارغ باید چې د نوی تنظیم ته یا نوی غورځنګ دغه په تا موقع ورکول شي. دا بالکل درست خبره ده. هر وخت موږ بار بار وزن کړی دی د کریډي د هر تنظیم د طرفه چې دوی خو بده نه کړي دا حقیقت دی چې دا هر یو ریزلټ وګورو چې دا څه کوي مزمن لپاره یا د عوام لپاره یا د کمزور خلکو لپاره نه څه.
ډیر مننه حمید الله ورو چې تاسو له کلا عبد الله څخه ټلیفون کړی او دا تاسو خپل نظر او ګلرازی کرور هم خپل نظر سره شریک کړ. فکری صاحب، غربي نړۍ په شمول د امریکا دا یو خبره ډیر په تکرار سره کوي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي او د حقوقو پالنه او ساتنه چې د باید په نورو هوادونو کې وسی او لچا سره یو توپیری چلند ونسی، نو دا غ برسیره ولې هم د غرنګ کې د پښتونو یو غورځنګ راپورته کیږي د هغوی وژاخته وژنه نسی. مالچ دی خو اکثره دا ادا کوي چې دی د بشري حقوقو پلویان دي، د بشري حقوقو پالنه او ساتنه کوي او په نورو هیوادونو باندې ژاخ کوي چې د خپل وګړو بشري حقوقونه دي په پام کې ونیسي او د هغوی پالنه دي وکړي.
یعنی زه هم په دې باندې انتقاد کوم او دا یو ډېر موجه خبره ده، یو ډېر موجه انتقاد دی چې دې په دې برخه کې ډېر پاتې راغلي دي. د پښتنو په برخه کې ډېر منفي طرز تفکر اختیار کړی دی او دا تصور چې د دوی دی ډېر منفي تصور دی او دا تصور تقریبا په دا شپاړو سوولو سکالو کې په پښتنو باندې تپل شوی دی. پښتانه عموما خصوصا د افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره او بیا د امریکا د راتګ سره داسې یو طرز تفکر په غرب کې پیدا شوی دی چې دا ټول قوم دا ټول ټبر کدا لر دی خبر دی دا د افراطیانو په نامه پیژندل شوی دی یا په دغه نامه پیژندلی دی. په دې کې یو څه زموږ ګناه هم ده، زموږ د پښتنو ګناه هم ده، په دې کې زموږ د سیاسیونو ګناه هم ده. دغه ګروپونو ته چې زموږ د مخه ورور اشاره ورته وکړه دغه زموږ تاسو چې دغه احزابو هم دغه لوی لوی احزابو لوی لوی ګروپونو هم د دغه امیج دغه تصویر چې په غرب کې د پښتنو په باره کې ورکړل شوی دی د دې سره هیڅ ډول داسې درسته مبارزه ونه کړه چې غربیانو ته ووایي چې دا یو غلط تصور دی. ټول قوم نه افراطیان دي، ټول قوم نه طالبان دي، بلکې په قوم کې مختلف ډلې شته او دوی باید او مختلف ډلو سره د دیموکراتیک فورسونو سره قوتونو سره باید کومک وکړي، هغوی په پښو ودروي. سو وکړای شي چې دا جامعه د دغه لوی آفت څخه چې نن ټوله دا منطقه په اخته ده د دې څخه راوباسي او دا منطقه به تر هغه وخت پورې له دې آفت څخه خلاص نه شي چې په دې کې د پښتنو رول، د پښتنو نقش
احترامونه. فکر یې پښتانه باید څه وکړي که هغه سیاسي ګوندونه دي یا بیا ډلې دي یا بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ دي یا بیا شخصیت دي چې د پښتنو د حقونو په اړه یا د هغوی چې دا وخت څنګه وضعیت دي دغه په اړه د نړیوالو توجه و ځان ته راجلب کړي؟
یو لاره دا لاره چې دا اوس د پښتنو ژغورنې غورځنګ اختیار کړی ده هغه دا ده چې د ظالم ته ګوته نیول و بیا عدالتۍ ته راسن بے لکم ڈار گتور تنیول او دغه ډار ماتول نو خبر دغه د پښتنو کې دغه ډار ماتول دغه د بیچارهګۍ او د درماندګۍ احساس سره جنگ کول چې موږ هیڅ نس کولای او زموږ په واسه یې سړي پره بلکې دغه باید په پښتنو ته وویل سي چې تاسو هم یو لوی قوت یاست یو ډېر لوی تبر یاست لوی قوم یاست که تاسو سره راغونډ سي که تاسو په یو واحد مرکز باندې سر راټول سي پر ډېرو موجه دغه باندې خبرو باندې سر راغونډ سي تاسو هم کولای سئ چې د خپل اواز راوچت کړئ د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړئ دغه د بېچارهګۍ احساس سره باید لویه مبارزه وسي په پښتنو کې چې اوس موجوده ده چې موږ هیڅ نه شو کولای موږ هیڅ په واسه نه دي پوره دغه احساس تر ټولو خطرناک دی په هر جامعه کې چې دغه احساس موجود وي هغه پر مخ نه شي تللای او دا احساس موږ سره خپل سوي دی د ډېر وخت څخه د ډېر وخت د عام سیاسي د خاص دار خپل سوي دی هم د غربي مطبوعات څخه دا راځي چې موږ دا کار نه شو کولای موږ هیڅ نه شو کولای دلته باید مبارزه وسی زو فکر کوم چې کچیر موږ په خپل ځان کې دغه قوت پیدا کو بیا موږ کولای شو چې جهانیان هم رحمت کو ځان ته د جهانیان تصور هم د ځان په برخه کې بدل کو موږ باید په خپل لاس په کار شو لکه د دغه غردان چې لاس په کار شو د یو کوچنی شي د یو څو محدود محصلینو ځوانانو دا کار وکړي زه فکر کوم چې په دې قوم کې ډېر زیات پوټینشل شته ډېر زیات پوټینشل هغه څخه باید استفاده وشي
بلکل او تاسو هم دغه مبارزه په حواله سره کوم خبره کوي منظور پښتون کو تر اوسه پورې د هغه ملګرو تر اوسه پورې ولیدې چې د دوی مبارزه چې دا سولې زده یو مدني مبارزه ده او ادمه تشدد پر لار باندې روان دي دغه د ادمه تشدد خبره په خپل په پښتني ټولنه کې و سر باندې پښتني راپورته کیږي چې د پاکستان تر جوړېدو مخکې هم دغه د ادمه تشدد ناره و لا تر اوسه پورې خود څه ګټه یو نه کړه پښتون د دې ناری پترس کې چې کوم مبارزه کړی ده له حقونو څخه محروم سوی دی به برخې سوی دی خو حقونه نه دي ترلاسه کړی تاسو څه وایئ
زه فکر کوم چې جهان ډېر تغیر کړی دی ډېر زیات بدلون راغلی دی هغه د پنځوسو او د شپېتو مبارزه هغه جلا وخت اوس د سوشل میډیا د انټرنیټ د عربي چورتوای انسټنت انفورمیشن وختي اوس موږ کولای شو چې د دې لارې څخه خپل ژغ جهانیانو ته ورسو له دې لارې څخه استفاده وکړو او پر دغه باندې زما په نظر د لوی قوت دغه وي چې موږ له سوله ییزو لارو څخه استفاده وکړو له عدم تشدد څخه استفاده وکړو او دغه تور دا لوی اتهام او تور چې پر پښتنو باندې لګېدلی دی د دغه سره مقابله وکړي چې پښتون یو افراطي قوم دی پښتون پرته له تشدد په بل شي نه پوهېږي د دغه تصور باید مات شي دا به ډېر ژر ونه شي مګر که چېرې دا تداوم وکړي دغه رقم عین شی په افغانستان کې هم ایجاد شي د دغه لارو څخه کار واخیستل شي زه فکر کوم چې ډېر ژر به دا تصور د منځه لاړ شي ډېر ژر به کار وسی مګر وخت وغواړي مبارزه وغواړي قرباني وغواړي ایثار وغواړي او د خلکو خبره ګټ کار وغواړي اسانه بنی مګر دا ممکنه ده او باید وسی
فکری صاحب په افغانستان کې خنن د مشرانو جرګي د منظور پښتن او د هغه د غورځنګ سره د یوال لپاره هغه خولې چې وسترل سوي د په منظور پښتن پسې چې هغه ته پښتن خولې وای یا منزوري خولې وای هغه هم ورته پر سر کړی وي او که دا راته وایس چې د دوی دغه مبارزه باید څنګه دوام ولري مثلا چې کمی غشتنی دی د نقیب الله په وژنه باندې تورن د پولیسو افسر راو انوار نیول ساوي دی او د پاکستان حکومت وایي چې په وزیرستان کې ځینې امنیتی پوسټې لمنځه وړي دي د ماينونو د پاکولو کار هم پیل کړی دی او د خلکو سره په امنیتی پوسټو باندې وضع هم وایي سم کړی ده رویه او سره بدل کړی ده نو بیا هم دغه غورځنګ څنګه دوام لري
زه فکر کوم چې دا کارونه چې دی وی چې مشکلی دی ډېرې نه دي سیمه تر اوسه پورې هم ډېرې خلک بنجان دي راي لسیوي نه دي چې تاسو هم په خبره تاسو هم رپورټونه ډېر په دې باره کې خبر کړی دي چې هم یان هم کړی دي چې ډېر داس خلک ګروپ چې تر اوسه پوی داسې وی دي ډېر داس خلک دي چې په جیل خانو کې پاکستانی جیل خانو کې دي و عدالت ته نه دي پېښ سیوي او بل هغه ایمیج هغه تصور چې پاکستان کې د پښتنو څور کړی دی دغه سره مبارزه نه ده سوې هغه د تروریست په نامه چې پښتون په میډیا کې شول کیږي په اعلانو کې شول کیږي هغه تبعیضي چلند چې د پښتنو سره په لاهور کې کیږي په نورو دغه کې پنجاب په نورو برخو کې کیږي په کراچي کې سره کیږي هغه ته ډېر هغه پورې په خپل ځای باندې باقی دي پاتې دي او پاکستان په دې لارې په دې برخه کې کوم کوچني ګامونه نه دي اخیستي او زه فکر نه کوم چې دا خبرې دا شي ژر حل شي لکه دا اوس چې د غورځنګ بیا دا کړی چې خپل پلاتفورم به بیرته بیا خپل مبارزه شروع کړي خپل حرکت بیرته شروع کړي دا بیرته حل ځل شروع کړي یعنی دا خبره هغه بل دا شي اسانه نه ده بلکې دا ظلمونه د ډیر وخت څخه کلونه کیږي چې روان دي او دا به د کلونو په جریان کې د منځ ځي هغه هم په دې شرط چې چیرې په اسلام آباد کې دغه اراده پیدا شي چې باید دا کار وکړي او دا اراده هغه وخت باید پیدا کیږي چې پښتانه خپل دغه اتحاد وساتي دغه پرشر چې اوس اسلام آباد باندې دا پرشر دغه فشار چې اوس وارد کړی دی دغه متداوم دوامدار وساتي
او فکر سه تاسو دا د پښتون ژغورنې غورزنګ له ډیر نږدې څخه څاري هم فعالیتونه چې دی په هغه باندې مهم نظر دی ګومان څه کوي چې دغه غورزنګ ته به خطر لکه مزایوي
یاره کاکا صاحب لوی خطر زت ما په خپل د خپل د دننه څخه دی تخپلو د تخپلو انډیوالانو د تخپلو لغ ملګرو د دننه څخه دی کچيري دا غورزنګ خپل داخلي اتحاد وساتي خپل داخلي یوالي وساتي او نفاق پر ښکلا نسي زه فکر کوم چې د جهان هیڅ قدرت بدوی متلاشي نه کی د دوی قوت په دې کې دی چې دوی متحد او سيږي زه په دې پراو درم ایمان درم چې هم به آیس آی به کوشش کوي چې دوی سره متلاشي کی مګر د دوی متلاشي کېدل په دې خپل پر اړه لري کدي متحد سره ودرېږي کدي خپل لاسونه تسویو بل توار کې همکاري سره وکړي د جهان هیڅ قوت په دې مات نه کی
او اخیرانه پښتانه فکری صاحب تر اوسه پوری چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کم لاستراوړنې کړې دي یعنی یو خیغه محبوبیت پیدا کړې په پښتني ټولنه کې بل ځنې بيدرکه کسان 2500 کسان چې هغه هم بیرته خپل کورونو ته رسیدلي راو انوار چې د کراچي پولیسو مشر دی هغه هم نیول شو دغه ته تاسو په خپل ات سرنګ ګوري
یعنی دا هغه ځنې قدمونه دي چې د مبارزې محصول دي د مبارزې دا کار وکړي چې دا څو کارونه وسی مګر هغه عمومي غوښتنې چې د پښتنو په حکومت کې عمومي غوښتنې دي د پښتنو په سیمه کې د تعلیم او تربیه د پرمختګ خبرې دي هغه ته باید نور پاموسی یعنی کدا مبارزه ختمه هم سي کدا څو غوښتنې وسی هلته نور دي د اساسي غوښتنې د پښتنو چې هغه د سیمه آبادول دي په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګ راوستل دي د ایجوکیشن یا تعلیم او تربیه په برخه کې صحیح اقدامات کول دي یعنی ډېر نور خبرې دي چې هغه هم دغه غورځنګ باید تر دغه اول پړاو ورسته باید هغه ته لاس ورواچي چې هغه فرشته سره هم د قوم د بستري لپاره د قوم د پرمختګ لپاره اساسي ګامونه دي باید هغه واخلي
ډیر مننه محترم وایت فکری صاحب خپل د وخت راکوړو او په دې موضوع باندې د خبرو سره کولو
تشکر کاکا فرمیربانه
ډیر مننه کور مودان ګلو قدر منوریدونکو هم د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه په دې ځای پایتر سیږي خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د شپې 10 بجې او د افغانستان په وخت 9:30 بجې به یو اړ بیا له مهمو او تازه خبرونو او ریپورتونو سره تاسو په وړاندې راځو په ټلویزیون باندې هم د خبرونه بیا تاسو لیدلی سي کولای سي چې د اوسنۍ خبرې چې موږ وکړې دا به چې موقع دا په فیسبوک باندې باندې واره بیا وګوري فیسبوک پته دا facebook.com/voa زه واره بیا د خپل قدرمن میلمه واحد فکری صاحب څخه مننه کوم چې را لې خبرونه ته زه قربان نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر ارشد علي تر بل خبرونه پورې له تاسو څخه اجازه اخلو د خدای په امان سلوړي او بریالي اوسئ.